اوریدن کو دری بجی شوی دیو پا دی گڑی کیزن عجیب آمیر ستاسو کوربایم تاسو ده هر کلی وایم ده خبرونه تاسو اوریده شی و پا دی خبرونه که اسلام آباد تا ده روسی ده بحرانه چارو ده وزیر ده سفر پاڑا تازه معلومات در سر شرکو ده دی ترسنگ ریپورتون را سر دی شننی را سر دی ده غر سباوری او پا دویم نیمایی که دو اونیز پروگرامونه تاسو ده پارا لرو تور تمونه او ده رنا پرلور خود دې هر څه نوړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار مجید بابر تاسو باندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف نن اسلام آباد ته ځي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي پرلت په نهمه ورځ هم دوام لري او نن د آسټریا په سرحد ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. مشال خبرونو تفصیل د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوردنی سفر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د اپریل پر 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي نوموړی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل مندي اړیکو اقتصادي همکاریو شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ به د پلاو په کچه هم مذاکرات کیږي چې پکې به د ترهګرۍ زد جنگ او اقتصادی مرستو زیاتولو ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو چارو هم خبرې کیږي. سرګی لاوروف بعد پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهمه ورځ هم په احتجاج دی او له حکومت سره په خپلو تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د اپریل پر 15 نه یوازې د کوټې او صوبې د نورو برخو ترمنځ سړکونه تړلي وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرولی وو. د ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل پر 3 ویلي ول چې حکومت دا مهال په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري، نو ملازمین دې هړتال ختم کړي او خپلو کارونو ته دستانې شي. په بلوچستان کې ملازمین پر داسې حال په احتجاج دي چې فروری کې د پاکستان د بیلابیلو صوبو سرکاري ملازمینو په اسلام آباد کې احتجاجونه وکړل چې په غبرګون کې وفاقي حکومت ټولو صوبو ته د ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافي امر وکړ، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالي ستونزو له کبله پر دې اعلان عمل نشي کولای. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پېښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعونو راغلو د شخصي سکولونو استادانو مالکانو وینا وه چې د سکولونو بندولو له وجې دوی د معاشي ستونزو سره مخ دي، نو حکومت د احتیاطي لارښوونو سره تعلیمي ادارې پرانیزي. په مظاهره کې موجود د چارسدې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نفیس الله مشال ریډیو ته وویل
پدې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده هغه ډېر زیات سفر شوي دي. دا حکومت د یو اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې چې سوچار ادارې چې دا بندي شوي دي، مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوپی زلان نه چینه کولو.
مظاهرینو تر هغې وروسته خپله احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی باور ورکړو چې غوښتنې به د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو سلیرو ساعتونو کې 103 کسان نور وچلی دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت د وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل په 6 لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېره 14,970 ته رسېدلې ده. ویبپاڼه لیکي چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې تر 4,000 پورې نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 6,00,000 پورې کسان په کورونا وایرس اخته شوي، خو تر 6,00,000 نه زیات کسان ورڅخه جوړ شوي هم دي. وروستۍ خبر دا چې نن د آسیا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د ایټمي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلېدو نه پس د 2015 کال د ایټمي لوازمې د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیغ په نیغه هڅه کیږي، خو د دغو خبرو د کامیابۍ په اړه دواړه خواوې ډېرې هیله مندې نه دي. واشنگټن د دې خبرو اترو په نتیجه کې د سلوي نتیجې راوتو امکان رد کړی او زیاته کړې ده چې دا مذاکرات به مشکل وي. بلخوا ایران وایي چې د دې مذاکراتو په اړه نه خوشبینه دي او نه ناامیده دي، زیاته کړې ده چې د خپلې دغه غوښتنې له بچرې هم وانه وړي چې هغوی به تر هغې وړومبیتوب نه کوي تر کومه چې امریکا مالي بندیزونه نه وي لرې کړي. دغو مذاکراتو کې به د هغو هیوادونو استادې هم ګډون کوي چې د دې لوزنامې د عملي کولو په یو ګډ جامع پلان رضا شوي دي، چې پکې برېتانیا، چین، فرانس، جرمني او روس شامل دي. د مشال خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او دتون کو په دې خبرونه کې په دوه معنی مې کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو تور تمونه او د رڼا پر لور خو په لومړی نیمای کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو او په دې کې لکه سر ریپورت چې تاسو ته مو ویلې چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه دی چې اسلام آباد ته به نن ځي په دې اړه زمونږ همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد په کرخره سره دی. طاهر خان صاحب ستړي مشه، یو کاوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پاکستان ته نن درځي تازه معلومات څه دي؟ د دې رسیدلې که رسیږي به
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. تر دې وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته نه دی رسیدلی. دلته معلومات مونږ سره شریکې شوي دي چې د هغې تر مخه د پاکستان په وخت شاوخوا څلور بجې دی به پاکستان ته د هندوستان نه رسیږي چې دا وخت د هندوستان په دور ورځني سفر دی. نو شاوخوا یو ګنټه وروسته په دې اسلام آباد ته رسمي چې دیارلس کسیز اپلای په مشرۍ باندې د پاکستان دور ورځني سفر شروع کړي.
سید طاهر خان صاحب، په دا سفر چې په دې کې سرګی لاوروف تاسو ویل چې د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسیږي، دیارلس کسیز اپلای دی، نو د دې ملاقاتونه د کوم چارواکو سره دی؟ په کوم چارو باندې خبرې کوي؟ یا کوم تړونه لاسلیک کیږي د دواړو خواو ترمنځ که څنګه؟
د پاکستان خارجه وزارت چې د دې سفر په اړه باندې د کوم بیانیه خپره کړې ده، په هغې کې دې ویلي دي چې د ده به رسمي باضابطه خبرې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره وي، او د دې تر څنګ به دې د پاکستان وزیر اعظم او نور پاکستاني مشرانو سره ویني. او دې کې خبره دا کړې ده چې د پاکستان او د روسیې ترمنځ په دې خبرو کې به دفاع، امنیتی چارې، ترهګرۍ، په دهشتګردۍ په ضد باندې همکاري، افغان سوله، انرژي توانایي او دغه رنګه اقتصادي چارو باندې به فوکس وي، په دې باندې به خبرې کیږي.
سید طاهر خان صاحب، کاوریدونکو ته دا مو وایي چې د سرګی لاوروف اسلام آباد ته دا سفر د اسلام آباد او د مسکو د اړیکو ترمنځ د خوالي لپاره دا سفر ته څومره ګټور ګڼي؟
دا سفر ډېر زیات ګټور ځکه دی چې د پاکستان او د روس چې دواړه د سول جنگ هغه سیالانو مو د یو بل مخالف وو، لیکن بیا په 2014 کال کې کله چې د افغانستان نه زیات خارجي فوجان وتلي وو، د وتلو په حال کې وو، نو روس اول د پاکستان خلاف د پاکستان په ضد د وسلو بندیز ختم کړ. روس بیا 2014 کې د یو سل او 350 ملیون ډالرو سلو فوجي هلیکاپټر پاکستان ته ورکړ شي. اوس روسیا په پاکستان کې د کراچۍ د فورت قاسم د بندر نه تر د پنجاب د کشور پورې یو زر شاوخوا یو سل 22 کیلومتره یو پایپ د مایا ګیس راځي پاکستان ته واردېږي. د هغې دپاره روس 2 میلیارډ ډالر دغه پایپ لاین دپاره دا معاهده شوې ده. د روان جولای په کال کې په دې باندې چارواکي وایي چې کار به هم شروع کیږي. روس اوس په پاکستان کې سرمایه ګزاري شاوخوا 14 ارب ډالر ویل کیږي چې دوی به دلته خرڅ کړي. دریم پورې د پاکستان او د روس مابین فوجي تعلقات ډېر زیات شوي،
شریک مشقونه کیږي اوس د دواړو هیوادونو
ترمنځ. 2014 کال نه هر کال ګډ فوجي مشقونه هم کیږي، کله په پاکستان کې کله په روسیه. ټول نه مهم شی د افغانستان سوله ده، هم د افغانستان په مسله روس او پاکستان یو بل ته نږدې شوي دي. او په دې سفر کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان لپاره د روس چکن خصوصي ځانګړي استازي زمین کابلوف هغه هم د سره په دغه پلاوي کې شریک کړي. د افغانستان سوله به هم یو مهم موضوع وي.
طاهر خان صاحب، په لنډه توګه راته ووایي چې پاکستاني رسنیو، اخبارونو او تلویزیونونو دې سفر ته څومره اهمیت ورکړی دی؟
پاکستان کې یو مشکل دی. پاکستان کې اوس چې کوم بهرنۍ اړیکې دي، تعلقات دي، نو دلته پاکستانی میډیا باندې خپل د پاکستان سیاست او دغه شیان ډیر غالب دي، نو ډیر کم اهمیت ورکول کیږي. نو سنا څخه په رسنیو کې شته، داسې هم نه ده، لیکن په ماضي کې به چې څنګه اهمیت خارجي اړیکو له ورکو هغه رنګوس پاکستانی میډیا نه ورکوي.
ډیره مننه زموږ همکار طاهر خان او له اسلام آباد اوریدونکو تاسو ته معلومات ترکول چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن اسلام آباد ته ځي. دو ورځنی سفر دی، د دیارلس کسیز پلاوی مشري کوي او په بیلابیلو چارو به د پاکستان د خارجه وزیر، وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار شاهین بنیری پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د سرګی لاوروف کوم سفر چې د اسلام آباد ته، په دې کې په افغانستان کې د امنیت او د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه عملی کول شامل دي. په دې اړه او په نورو موضوعاتو په حواله دغه سفر څومره مهم دی، دغه شننه یې کړې ده. دا رپورټ تاسو لپاره دی، راځئ چې وایو.
په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي چې د تیر سمودې راهیسې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. نوموړی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو له قوله وایي چې د سفر یو مهمه موضوع د روسیې او پاکستان ترمنځ د شمال او جنوب پایپ لاین منصوبه عملی کول دي.
زمونگا بدے پاکستان خارجہ وزارت کے مختلف افسران سر خلق سر خبر شیوی دی، نو دغی دا وینا دا چې روس دا غواړي چې کم د پیپلز پارټي او د مشرف په دور کې کم پاکستان سره مذاکرات شوي وو په نارت ساوت پایپ لاین د تعمیر لپاره، نو روس دا غواړي چې اوس پاکستان او یا نه هو کې پاکستان ډېر وخت راسه دا خاموشه دی. دغه خاموشه غټه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته چین سره تعلقات خکول غواړي او روس سره، بل طرف ته امریکا هم خپکول نه غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. په دغه لړ کې روسیې د مارچ په 13مه په ماسکو کې د یو کانفرنس کوربتوب هم وکړ. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې روسیا د سولې په مذاکراتو کې خپلې ګټې لري چې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. نوموړی زیاتوي
چې دا کمره روان پروسس دی، نو د هغې د پاره ما خیال سره چې کم ګراوند پریپیر کول د پاکستان د طالبانو باندې اثر، بیا د روس چې که وګورو دوه درې کاله د روس ډېر غټ په دې کې انوالمنټ پاتې شوی دی. په ماسکو کې د طالبانو خلکو سره خبرې، د افغانستان د خلکو سره خبرې، او دغه شان یو سټیکس د افغانستان والې سره هغوی لري. پاکستان په افغانستان کې د کم چې خلک دي د مذاکراتو حصه د طالبانو، د افغانستان حکومت او نور خلک، نو د پاکستان چې د چا په شا باندې ولاړ وی، د چا په سایډ باندې ولاړ وی، نو بالکل له ظاهره خبره چې هغه سایډ بدرنیږي.
په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د هلې ځلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ولسمشر جو بایدن انتظامی ویلي چې د مې د وړومبې نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو راوستل به یو مشکل کار وي. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي شایق حسین وایي چې پاکستان دا فکر کوي چې د بایدن انتظامیه د افغانستان د ستونزو د هواري نه پرته په پاکستان کې نور خوخي نه سرګندوي، نو لدی کبلا د روسیې سره خپل اړیکو خکولو ته وړتیا ورکوي.
یقینا دا یو مهمه دوره ده. روس طرف نه داسې فریکوئنټلی داسې ویزیټس نه کیږي. لاست ویزیټ د روس وزیر خارجه پاکستان ته 2012 کې شوی و. روس جو کاو چې دی اوس رو رو پاکستان طرف ته کیږي. اگر چې دا خبره بیا چرته میټیریلایز کیږي نه، اوس سره سینه ده شوی، خو دا شی ریفلیکټ کوي چې داسې یو ډیزایر شته دی چې دواړو ملکونو تعلقات چې دی ښه طرف ته اوس هغوی چې دی ډیو ډایریکشن په کار دی. د ملیټری چې کوم ایکسرسایزز دی هغه حوالې سره که تاسو وګورئ، ډیفینس کې کوپریشن، اکانومي کې کوپریشن چې دی انکریز کولو خبرې اترې کیږي.
د یادونه وړ ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر باب د پاکستان نه وروسته قزاقستان، ایران او مصر ته هم سفرونه کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
انسټاګرام /مشال رادیو. دا مشال رادیو د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرکاري ملازمین په خپلو معاشونو کې د زیاتوالي لپاره نن په 9 ورځ هم په احتجاج دي. د ملازمینو د مشرانو په وینا چې حکومت سره د تیرو 2 ورځو راهیسې څه قسمه مذاکرات نه دي شوي او تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافي غوښتنه منلې نه وي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. له کوټې نه ایوب ترین پر دې موضوع رپورټ لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان د سرکاري ملازمینو له لوري احتجاجي پر لاتن 9 ورځ هم د کوټ پراکي چوک روان دي. په کوم کې چې د ټولې صوبې څخه د سکولونو نارینه ښځینه استادان او د بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین په لویه کچه برخه اخلي، دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ګرانۍ سره سم د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي.
زما نوم عبدالخالق دی، زه په هیل کې کار کوم ایز ویکسینیټر ډسټرکټ کلا بلاس. درنا موږ د مهنګایي خلاف موږ کم 25% چې د وفاقي ګورنمنت اعلان وکړي چې وفاقي خپل حکومت ته ورکړي او موږ تر اوسه شی نه دی راکړي. نو موږ دلته راغلي درنا مشو کړی دی تقریبا په دې کې 32 ډیپارټمنټونه دي. دا ټوټل ملازمین موږ پر احتجاج باندې یو. تقریبا 300,000 ملازمین د بلوچستان چې دا اوس پر احتجاج باندې دي. کچیر دی مشته مهنګایي د 2018 د راکې بیا موږ احتجاج ختمو. یو شی نه غواړو چې کومه 2018 کې وړ پڅو ولا چینی پڅو ولا تیل پڅو ولا اوس برا 120 پیټه رسیدلې ده.
ما نوم عبدالغنی دی، موږ ته د المار ته ناشت یو، کله المار وی کله جوړی وی د مجبورې سناش د درېم کال د 2 بجې ته پیښی وی پاکی مشتا مراد دې راکول سی. یو پیسه مدې نه د ستخانه د زیات سی. بیا زه مشدا بیا یو چې د 25% دی دا پاک منظور کړی دی او ته د خپل صوبایي حکومت در مشه غلی د تناست یو جان صاحب سر نه خلاصي.
په دې اړه مشکله د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادې د یو مشر ابي برهمان مردانزي سره د اپریل په 15 نیټه تماسونه وي. نو هغه ته اول چې د اډیشنل چیف سیکریټری په مشرتابه کې د حکومتي کمیټې سره د دوی خبرې د اپریل په 14 نیټه سوي وي. هغه کمیټه د ډیر غشتنی منلې وي. خو د پوینا چې ورسته اعلی وزیر جام کمال خان پراغه باندې انکار وسو او دغه ډول د حکومت او سرکاري ملازمینو ترمنځ په خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د نوموړي پوینا چې دوی به تر هغه وخت پورې خپل احتجاج روان وساتي چې تر څو د حکومت له لوري په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي تر څنګ نورې 13 غشتنې نه وي منل شوي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په 3 نیټه د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 25% د زیاتوالي توان نه لري. اعلی وزیر پر سرکاري ملازمینو نیوکه کړې او زیاته کړې وه چې په کال کې یو یا دوه ځله سرکاري ملازمین احتجاج کوي چې د دې په تنخواګانو کې د زیاتوالي وسي او که حکومت دغه ډول د دې غوښتنې مني نو په نتیجه کې به په راتلونکو 2 کلو کې د حکومت سره د ولس د پرمختیا او شګړې د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې نه وي، ځکه چې ټول بجټ به د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او په پینشن باندې مصرف کیږي. د نوموړي په وینا چې د سرکاري سکولو د استادانو تنخواګان لاله مخه زیاتې دي، په دوی کې ډېری داسې هم دي چې هغه په سکولو کې نه حاضرېږي او چې کله حکومت د دوی په ضد ګامونه پورته کوي نو بیا ټول پر سړکانو راووزي او په احتجاج لاس پورې کړي. دلته په کوټه کې د اپریل په 15 نیټه د اعلی وزیر د سرکاري دفتر څخه په جاري شوي یو بیان کې د صوبې و ټولو ډیپټي کمشنرانو او اسیسټنټ کمشنرانو ته امر شوی دی چې هغه د خپلو خپلو ضلعو کې د استادانو حاضري په سکولو کې یقیني وګرځوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجي مظاهرو وروسته د روان کال د فروری په میاشت کې د اسلام آباد په ګډون د 4 واړو صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالی کولو امر کړی و. خو د بلوچستان حکومت د مالي ستونزو له کبله تر اوسه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې دغه زیاتوالی نه دی کړی، چې له امله د صوبې سرکاري ملازمینو د مارچ د میاشتې د 9 نیټې راهیسې په کوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی.
سو رپورت اوریدو د ایوب ترین نتیر ورځ په پیښور کې تر شپږو ساعتونو پورې د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه ورغلي د شخصي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته ترسره کړه او دوی سړک هم د ټرافیک پر مخ تړلې. خو بیا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره داغه په دفتر کې د دوی د یو پلاوي د ملاقات وروسته دوی خپل احتجاجي ناسته پای ته ورسوله. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې د احتیاطي لارښوونو سره بیا پرانیسي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د صوبایي سملي مخې ته سړک د ټرافیک په مخ تړلې وو او د چارسدې د پرایویټ سکولونو د تنظیم مشر نفیس الله مشال ریډیو ته په دغه مهال وویل چې حکومت دې د احتیاطي لارښوونو د عملي کولو په شرط تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
په دې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده هغه ډېر زیات بېروزګاره شوي دي او ډېر زیات سفر شوي دي. د حکومت د یو اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې څو چار ادارې چې دا بندي شوي دي مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوپی ځلانې چې دي نقلو.
سو نورو احتجاج کوونکو مالکانو او استادانو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه وخت په وخت د سکولونو د بندولو په وجه د سختو مالی مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شوي دي.
زمانوم عدنان دی جی الیټ سکول فرنټیر کیمپس زمونږ مطالبات دا دي جی چې څنګه د پاکستان ټول شوبې کلو دی اوپن دی بشمول بی آر ټی نو چې هغه اوپن کېدی شي نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولی اوپن نشي کېدی چونکه مونږه تعلق تعلیم سره دی نو د ایس او پی چې څومره عمل درآمد مونږه کولی شو عمره تاسو په بل یو ډپارټمنټ کې نشي کولی. نو مونږه دا مطالبه ده مونږ سره پرایویټ سیکټر دی مونږ سره فیمیلز کار کوي مونږ سره میلز کار کوي مونږ سره ډرایور حضرات کار کوي دی چې دا پنځه یا شپږ میاشتې بیا سکول بند کړي نو آیا زه تپوس کوم چې دې ته دا نقصان ورسېده دې ازاله به څوک کوي؟
السلام علیکم زما نوم رضوان زه اونر یم سکول کې مالکان خو ډېر زیات متاثر دي د مثانو تنخواګانې د ډرایورانو د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه دا ټول چې مونږ باندې ډیو شلو مونږ مطالبه ده چې سکولونه کولاو کړی شي څنګه چې نور بیماریانو مطابق چې دی لکه جون روان دی نور بیماریان هم شته دی داسې دا بیماری هم وي ایس او پی به فالو کوو او نشه سکول به نه روانې.
د شخصي سکولونو د مالکانو او استادانو احتجاجي ناسته په پېښور کې تیر مازیګر د هغې وروستو پای ته ورسېدله کله چې د دوی یو پلاوی د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. د تعلیم صوبایي وزیر دوی له باور ورکړو چې د دوی غوښتنې به د تعلیم د وفاقي وزیر سره شریکې کړي او په دغه ملاقات کې د تعلیم د محکمې په چارواکو او د شخصي سکولونو په نمایندګانو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې د کورونا په دریمه څپه کې د تعلیمي ادارو لپاره په شریکه یوه تګلاره جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 14 ضلعو کې په مرحله وار توګه شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې د اپریل د 11 نیټې پورې تړلې شوې دي او چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو یا د بند ساتلو په اړه فیصله به د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې ان سی او سی په اجلاس کې کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشره
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
د خیبر پښتونخوا د کوهاټ په ګمکول کیمپ کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې د دوو پرایمري سکولونو او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت پر سر د لانجې له وجې به دا سکولونه ختم شي او د ماشومانو زده کړو ته به زیان ورسېږي. د کډوالو د کیمپ ښوونکي وایي د یو ان ایچ سی آر پر مرسته د دغو سکولونو د ودانیو ترمیم چارې پیلېدونکې وي چې ځینې ځایي خلکو د سکولونو په مځکو د ملکیت دعوه وکړله. خو یو حکومتي چارواکي مشال لډیو ته وویل د قانون له مخې د کډوالو په کیمپونو کې د پخې آبادۍ اجازه نه وي. پر دې موضوع راپور لري.
د خیبر پښتونخوا د کوارټ په ګمکول افغان کډوالو کیمپ کې ځینې استادان وایي چې هلته د دوو پرایمري او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت په سر لانجه روانه ده چې له وجې دوی د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. په ګمکول کې د پرایمري سکول هیډ ماسټر محمد زمان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې مرستندویه ادارو د پرایمري سکولونو د آبادۍ په خبرو لپاره کار پیل کړی و خو دوه تنه چې ځان د دې سمکې مالکان بولي تعمیراتي کار یې بند کړی دی.
پرائمری تراو شو لکدیمونگا یو سل نبی یو سل یو نبی کوٹ لمبر اسکولون دی دی باندی یونیسیار غفتل چی چا کاروی چی یو سل یو نبی دا یو زمین که ولی سو کرا پیدا شو اغشکی وقت دا کاربند شو پندر بیس لکر پیل مسلا شو پنیمی دی کار پاتی شو کیس روانو افغان کمیشنری و سر کیس مخی بیایی وز بیار چا پیسی و تا منظوری شو بیار چی کار کلو بیاش که پو وقت سر شو دا کار دیم بند شو اکو سکول دا سی مچکول پرو تی کتا سی نزون را شو نزون دا او گوری دا حالتی او گوری زنو با دیدی دا دوکی زکا غالباً دست وقتی که اویا فرسند رسیده لیه
محمد زمان سیادوی چې د یو پرایمری سکول کوټې کچوي او بعد باران کې زده کوونکو ته ډېره ګرانه وه نو ځکه یې د پخولو چارې پیل شوې خو اوس یوازې دیوالونه جوړ شوي او چتونه پې پاتې دي. نوموړی سیادوی دغسې یو بل تن د امام ابو حنیفه هایر سیکنډري سکول یا لیسې د ملکیت ادا کولو وروسته ورته تالا لګولې او غواړي چې د پیټرولو سټیشن پرې جوړ کړي.
تقریباً اسکول روان ہو سپوری سوکم کاری صحیح سوکم نہ کری چور غالباً
په گمکول کډوالو کیمپ کې د پرایمری سکول استاد یارت گل بیا وایي چې په دې کیمپ کې لدوی سره شاوخوا 2000 کورنۍ ثبت شوي خو ټوله آبادی لدی هم زیاته ښکاری. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال خپل ماشومان د پاکستان سکولونو ته د استولو وس نه لري او غواړي چې د کیمپ دننه ورته د زده کړو موقع برابر کړل شي.
نمبر 2190 کی دا اگر تم کی مالک لان جا چولے جیسے ماں سر چوکیدار مقرر کی اور منگ کا 25,000 روپئے تنخواہ رکھ فنڈنگ نہ لری ابھی منگا 8,000-9,000 روپئے تنخواہ ورکو منگا 10,000 نہ پور کا چوکیدار نہ ساتا لائی سکی چار نہ ورکی کر پلیٹ نہ ورکی منگا فنڈ خدا کا چاہیے نو دوی خپل وسره ګرځي خو بس معامله خرابه غوندې ده نو والا دې خیر وکړي خلک ورته ډېر نشاره چې دا ماشومانو ژوند تباه کړي.
زیارت ګل وایي له دې سکولونو سره مرستندویا ادارې او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR مرسته کوي. هغه زیاتوي د سکولونو پر ځای پاتې کولو لپاره یې UNHCR او ضلعي انتظامیې سره خبرې کړې دي خو دا مسلې لا نه دي هوارې شوي. په کوهاټ کې د افغان کډوالو د تعلیم د چارو ضلعي مینیجر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په قانوني توګه د افغانانو په کیمپ کې پخا آبادی نشي کېدی خو په دې سکولونو کې تعمیراتي کارونه پیل شوي وو ځکه پرې لانجه پیل شوه. نوموړي زیاته کړه د ملکیت ادا کوونکو د مسله عدالت ته وړې ده نو ځکه پرې دې زیات څه بحث نشي کولی.
دا کاغذونه کې داسې دی چې دا خو 79 کې چې چا مطلب پراپرټي وا خو دا ګورنمنټ دې لیست کړی و کنه کمشنر کو ته وایي چې هر کار اخیسته ګورنمنټ آف پاکستان نو د دې نن انا خپل شته مطلب کاغذونه ملکیت انتقال هر یو څه خو مالک اوس را پاتې دی خو اصل تاسو چې وګورئ لیګلی په کین کې ورته څه په خا باندې نشي کولای کنه اصل کې فون لګه شو منځل شو د سکول کې کار کو ته څلو پنځه کمرې او برانډا
د گمکول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په کوهاټ کې د UNHCR دوه چارواکو سره رابطه وکړه خو هغه تر پوښتنې اورېدو وروسته ټلیفون بند کړ. دغه سي د کوهاټ مرستیال ضلعي کمشنر بشیر احمد راته وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
ترنګ سات لا په پیښور کې 3:30 بجې کېدون کې دي. تاسو ته بعد خبرنو لنډي زما همکار مجید بابر دروروي لنډي زورسته 2:19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوم.
د
روسیه بهرنو چار وزیر سرگی لاوروف به دورودنی سفر نن اسلام آباد ته دی. پاکستان د بهرنو چار وزارت د اپریل پر 15 په خپل ویب پاڼه کې ویلي نو موړې بعد خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په خپل میندې اړیکو اقتصادي همکاریو شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهمه ورځ هم په احتجاج دي او حکومت په خپلو تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی غوښتنه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 103 کسان نور وژلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویب پاڼې د اپریل پر 16 لیکلي چې له دې سره په ملک کې له کورونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېره 14,943 ته رسېدلی. د بنو پولیس وایي تېره شپه نامعلومو وسلو والو د پولیسو یو هډ کانسټیبل په ډزو وژلی دی. تر اوسه د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب د امریکا او ایران ترمنځ په 2015 کال کې شوې د اټومي تړون په سر خبرې اترې کیږي. په واشنگټن کې د واک بدلېدونه پس 2015 کال د اټومي اسلامي د بیا بحالۍ په اړه په لومړي ځل نیغ په نیغه هڅه کیږي. او د روسي ازویست یا ورسپانې د اپریل پر 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کریمینل منتخب الکسی نوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو واډ ته منتقل کړل شوی دی. نوالنی پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل له هغه زندانه چې دی پکې ساتل کیږي درې قیدیان چې ښایي د نري رنځ یا ټي وي پر ناروغۍ اخته وو روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي لیکلي د زندان ډاکټرانو چې دی معاینه کړی ورته ویلي چې تبه یې له 8.1 درجو لوړه شوې او سخت
اوریدونکو په دې دویمه نیمایي کې تاسو د پارا 219 پروګرامونه لرو. رپورټونه را سره نشته د رڼا پر لور به ووري او بلګروستو یې خو اوس ترته د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه وړاندې کوو. په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بېلابېلو نشو روږدي دي چې زیاتره یې ځوانان دي. نشه یي توکو که یو خوا د روږدو کسانو پر روغتیا منفي اغېز کړی نو بل خوا یو شمېر ټولنیز اثرات هم رامنځته کړي دي. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې په ټولنه کې په نشو د روږدو کسانو د مقام او د ټولنې د رویې په اړه بحث شوی. د خپرونه هر اونۍ تاسو ته په رحمت شاه اعظمي جوړوي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تور تمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونی لاملونو تاوانونو او غیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو اغیز لدې څخه پیدا کېدونکو ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدی. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو روشت کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کیږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال یو راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په شسترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په شسترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنه لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي. دا ولم بیا اغه مینا او اغه مقام او اغه عزت چې ده اغه نور کوي. منګو ګور پلار شي پلاروم ډیر غټه هستی ده خپل بچی ډیر زیات خوږیږي. نو هغه پلار چې کم ده اغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي تشدد پی کوي د کورې وباسي او دا د چې شرمېږي پی او خلک وته په معاشره کې چې ده هغه پیغور ورکه پښتنه معاشره ده پیغورونه دي. کمنګو ګورو خویند چې کمی هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ژوند دی هغه ته په کورونو کې په غورونو ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاسته راوړنې لپاره لښاو بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو لقبل ټولنه هغه ته په ډیره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشري د راشنو معاشره خو بیا پردی د وړې لري دا هغه ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پی څوک نه کوي. زبدا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړ نو هغه پیدا اعتماد نه کوي خانه د دې نه ځا، چونکه هغه کردار داسې لوبولې په معاشره کې چې د خلکو زړونه یازار کړي، د کور نغلا کوي، د مور نکالې پټي، پیسې پټي، لوخي لرګي پټي، بهر د خلکو نغلاګانې کوي. د یو نشئی انسان زمونږ په معاشره کې ډېر لاندې چې دی هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر وته کتلې کېږي. څوک رور نه قبلی، څوک دوست نه قبلی، څوک رشتہ دار نه قبلی، بهر معاشره سوسایټی چې دا هغه دا نه ګڼي چې دا د معاشرې یو فرد دی.
د نشو له استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بلخوا د نشو د نه لاسته راوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری ښکار سي او بدن یې په دردونو اخته سي. په کوټه کې د رایټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې د دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کس ته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بیچینی او بے سکونی تعریف چې داغه د بیچینی او د بے سکونی د وجې سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې مینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي، صرف اور صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ورسی.
دا ټولین لخوا په نشو روش کسر چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال زلی متاثر کس خپل هم احساسوي، خو د هغه په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نرسنګ لڅنګ سره تړلی 38 کلن آیاس خان 15 کال ځان ته د نشي ستنی لګولې، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روش کس ته په سپک سترګ ګوري.
خپل وای چې دا هغه انسان ته پسپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی. خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي ځغتا لارتا نشه دومره زور لري چې لکه هغه دی ایسته هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خځه ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته نو انسلټ ایسته هم نه ګوري، بې عزتۍ ته نه ګوري، شي بس صرف نشه غواړي.
بلخوا 15 کلن لیاقت علی چې لس کال د نشو ستنی لګولې او د نرسنګ لڅنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نو موري چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نو موري د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغیدلې دی.
زمون یو ټیچر دی، اوس پروفیسر دی، کرنټلی په دوبی کې دی، نه مې لکه کانفیډینشل دی، نه شم اغستی. هغه هم د نیلبن ډکټو نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کوم جی پی ایم سی کې، ما ایف سی پی ایس کوه هغه وخت کې. نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجیکټبل زوکړه او لاړم هلته یو باربیکیو هغې کې کېناستم، آرډر مې ورکو، خوراک مې شروع کړو. نو پاغلار منې یو کس روانو کباړ والا او جاړې والا کس عام او نو هغه ما ته زړه سو ما یې چې راشه دوی ته هم آواز وکم او په دې منیم د خوراکو کوم جی. نو هغه ته ما آواز وکړو، هغه راله او ما سره کانه شیر کړه، ما سره خوراک شروع کړو. نو دې منځ کې بل یو جاړیدار روانو پاغلار منې، نو هغه ته آواز وکړو چې راشه دلته یو نشه یې مې لیدلی دی او راځه ته تم روټۍ وخوره. زه په هغه ځای باندې پاسېدم، هغوی له مې یو لته ورکړه او د هغه ځای نه ډایرکټ ریهبلیټیشن سنټر ته لاړم. 3-4 منت مې هلته وویسته او خپل علاج می پورا کړ. دلته په کلی کې ما پسې ختمونه وشو مختلف تلاشونو نه وروسته ځکه کور ته مې اطلاع نه و ورکړې. او بیا خیر څلور میاشتې بعد راووتم بالکل ریکور وم. اوس کرنټلی هغه پروفیسر آف میډیسن دی په سعودي عربیه کې. نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي که نه په دې نشې په حالات کې. نو هغه هم دا سوچ کوي دا نشې په حالات کې په ځان نه پوهېږي ځکه ما سره نیکی کوي.
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنې کیږي. د دوی د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه هینا زبیر وایي چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه ورته ډېر زیات په بد نظر کتلې کېږي ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي. هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاوېږي کم چې د نارمل انسان مطلب هغو سره ډېر زیات بد سلوکي کېږي. او ځکه چې هغو هم نشه وکي نو دوی خو په خپل ځان نه پوهېږي دوی خو غلط سټپس هم اغستلی شي. نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاوېږي. زمونږ خپل پوره کوشش دی چې موږ نه څومره هم کېږي چې کم زمونږ د معاشرې کم خلک چې دی هغه څومره هم زمونږ نه کوشش کېږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو د دوی علاج وکړو د دوی نه د معاشرې هغه ذلت لرکو او هغه عزت ورته واپس ملاو کړو کم چې د دوی نه نشو وړی دی.
نوموړی زیاتوي چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي ځکه د هینا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوی معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو باندې اخته شوی دی د هغوی شاته فیملی ایشو راتلی شي ریلیشن ایشوز راتلی شي بیډ کمپنی راتلی شي مطلب هغوی په یو ناپوهۍ کې د نشې طرف ته تللي. نو هغوی ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی. نو انسان په حیثیت لکه هغو ته ښه په نظر کتل غواړي. هغوی نه که څه غلطي شوی دا بس هغې لکه د ټیکېدو دغه کول غواړي بل دا د هغوی له داسې رایې ورکول غواړي. ډېر شی نشایان چې دي هغوی د دې نه دي خبر چې د نشو علاج هم کیږي. نو هغه پاغي غفلت کې اخته دي. نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې د نشې علاج کیږي بالکل کېدې شي او څوک وته خرای ورکی نو دا زمونږ لپاره ډېره خبرې او موږ خپل د ښه هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکوم چې تاسو دې څوک ویني نو بالکل علاج ته دا وي دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکن دی او تاسو علاج کیدی شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروږ د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروږ د کسانو سره کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو سره کرکه وسی خو په نشو لروږ د کسانو سره نه. د نومړ په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
مونږ چې یو نشي والا انسان ووینو نو مونږ هغه ته مریض وایو. مونږ دا چرتم نه وایو چې دا نشي دی. نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی. هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی. هغه ته د همدردۍ ضرورت دی. هغه چې دی مجبور دی. هغه ته مینه پکار ده. هغه ته همدردي پکار ده. د هغه کونسلنګ پکار دی. هغه په ښه طریقه ګایډ کول غواړي. هغه ګوري د نشي علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی. دا صرف احساس را بیدارول دي. یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نه ستا صحت ته نقصان دی ستا عزت ته نقصان دی ستا دې جان ته خطره ده ستا هغه جان خرابېږي ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو د پاره هم نه دی خو د هغه د صحت د پاره هم نه دی خو. نو موږ له پکار دي چې زمونږ په کورونو کې کسوک نشه کوي موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چې په خپل نږدې چرته یو ریهیبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دوی په کور کې دی وکی که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه نو بیا خو دی هغه په کور کې وساري. که دا نشي نو په یو ریهیبلیټیشن سینټر کې دی دی چرته کېنی او کم سې کم درې څلور میاشتې چې دی دی هلته خامخا په هغه باندې وړی چې د ده هلته ښه باقاعده کونسلنګ وشي د ده وینه بدل شي د ده فارم بدل شي د هغې نه پس چې بیا کم دی د سوسایټۍ کردار شروع کېږي چې دی د دې ریهیبلیټیشن سینټر نه کله راوځي معاشره د ته په یو درنه سترګه باندې وګوري او دې اکسپټ کی چې دا علاج وکړو د دې نشې نه واوړو دو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلي چې پر درملنې او رغېدو سربیره په ټولنه کې د نشې په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخته ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، وبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمی په مخشه کوم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تاسو تور تمنا پروگرام اوریده چې زما همکار احمد شاه اعظمی کوربه او اوس ترته زما بل همکار انیسا اجمل تاسو ته اونیزا پروگرام وړاندې کوي د رڼا پر لور. دا پروگرام واوري دا پروگرام او د مشال نور پروگرامونه څنګه دي، تاسو سویل لری څه تبصره لری څه مشوره را کول غواړئ، نو تاسو کولی شئ په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 2 1 4 1 4 1. د رڼا په لور پروگرام خپرېدو ته چمتو دی، واوري.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دانیسا اجمل سلامونه اومنه. په روانه خپرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې په اړه خبرې کوو. د تعلیم لپاره کارکوونکي حکومتي ادارې وایي چې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 50% جنکې له سکولونو بهر دي. په قبایلي ضلعو کې وسلوالو د جنکو هم ګڼ سکولونه ړنګ کړي وو او داغو سیمو ولسوای چې د پوځي عملیاتو له وجې کډوالې پر مهال یې هم د جنکو تعلیم ته زیان رسېدلی دی. که څه هم حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د بیا آبادولو والته د تعلیم عام کولو لپاره منصوبې پیل کړي، خو ځایي خلک وایي چې د جنکو د تعلیم په برخه کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال د قبایلو د جنکو د تعلیم په اړه سوچ نورم مثبت شوی دی. نو حکومت لا پکار ده چې په دې ضلعو کې په وخت د تعلیم او په ځانګړې توګه د جنکو د تعلیم لپاره اقدامات وکړي.
دا چې کوم پندمیک یا وبا ودینه مخکې چې کوم حالات او اغم ټول دنیا ته د خاص کر د قبایلي ضلعو ټول ته وران دي چې الته هم دا 75% جنکې په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر وي او چې کوم اولډي په سکولونو کې وي هغه ته چې د کوالټي ایجوکیشن نه رسېږي او بل ډېر سکول دي، مطلب یو خو اوټ اوف سکول مشومان خبرې دي، بل انت کې موږ سره په قبایلي سیمو کې خاص کر په ګلت ایجوکیشن کې موږ سره ټیچرانو ته نه موږ سره د سکولونو ته نه زیات تر والدینو به دا شعور کولو چې زموږ بچو ته ایجوکیشن انسټیټیوشن نشته، تعلیمی ادارې نشته، نو دوی دینه موږ خپل مشومان سکولونو ته نشته. دویمه خبره ده چې کله وبا راغله تر اوسه چې کوم صورتحال دي اوس خو قبایلي سیمو کې ټول نغټ د وبا چې کوم حالات دي دا یو غټ چیلنج ده، خو که د تعلیمي بجټ ته تاسو راشي ایجوکیشن بجټ ته تاسو راشي نو ګلس منی هلته کې په قبایلي سیمو منې 32% صرف ایجوکیشن انویسټمنټ کېږي په ګلس سیکټر باندې. او بل دا چې کوم ایجوکیشن سیکټر پلان ده، د کی پی ایجوکیشن سیکټر پلان، هغه دا اوس پورې تعین نه ده کړی چې موږ د کوم او کوم سکول چیلډرن دی په ټرابل ډیسټریکټس کې دا به موږ څنګه سکولونه کوي.
دا خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې چارواکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و چې د قبایلو په ګډون په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 50,000 ده. خو د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر لدی زیات دی. د تعلیم محکمې په خبره په خبر پښتونخوا کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 53% جینکې دي. په قبایلي ضلعو کې د تعلیم لپاره د کارکوونکي یوې ادارې خادم الخلق چارواکي فاروق افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د تعلیمي شرح زیاتولو لپاره حکومتي او غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو اوس هم په دې سیمه کې د الکانو په نسبت د جینکو تعلیمي ادارو ته زیاته توجه نه ورکول کیږي، او همدا وجه ده چې ګڼې تعلیمي ادارې غیر فعال دي.
ما د معلوماتو مطابق دواړه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی په دې کې په سبا نکار شروع دی. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنسټرکشن دی یا په پروسس کې دی، خو دا چې انتهایی په سستروی سره او ډیر په مزه مزه باندې دوی لګیا دي. وو 50 داسې سکول نه دي چې هغه ته لا داسې سکیم نه دی منظور شوی، هغه په انتظار دي چې یا به د ګورنمنت ای ډی بی کې راشي یا به چرته کې ډونر ایجنسیانې هغه ځان سره راواخلي کار به شروع کړي.
فاروق افریدی دا هم ویل چې په قبایلو کې اکثره خلک خپلې لونه په کم عمره کې واده کړي، او دغه سي د خصو استادانو هم کمی ده، نو ځکه په دې سیمو کې د جینکو تعلیمي شرح ډیره کمه ده. د مومندو د یو سرکاري سکول زده کوونکي ناسبیبي راته ویلي وو چې د سکول ودانۍ پخانی ده او دوی اکثره په باد باران کې ویریږي. هغه وایي په قبایلي ضلعو کې اکثره د زده کوونکو د کور او سکول ترمنځ فاصله ډیره زیاته وي، او کورنۍ نشي کولی چې د جینکو لپاره د بیلو ګاډو انتظام وکړي.
نو په اسکول کې لټون نه په کېستا ده، هغه به خېل کوران ویجړ دي، او برانډا هم ټول غړ وړا ده، باران چې وشي کمره هم ټول را اساسي، او چې موږ کوم کمره کې دا پیپر ټول لاندې شي، ار څه موږ لاندې شي، او ډیسکونه په کېستا ده، خو کوم ځای نه شته ده مات دي، او بوډونه په کېستا ده، او چې کوم مسله هره تاسو نه شته ده، ټټون په کې کم نه ده، چې مشمانه دي د کورونا واجدانو هغه چې لري لري کې نه ډیسکونه کم نه نو پاره پوجا دو دو نه استو کمې ده په کې به انتها، او دیولونه نه سي دا نه شته ده، او دو وبو انتظام هره تاسو شته ده، هډی ګین شته ده کنه لکه د لسی بمباده، او نور په کې ول نه سي مزای ډیر نشته دی. خو بس زمونږ په اسکول کې ټوټل دوه ټیچرانې دي، او تقریبا 100 پورې سټوډنټان دي موږ سره کنه دغه والا، او موږ ته د یو ټیچرې ډېر سخت ضرورت دی، ځکه چې اکثره بله ورځې دا دوه چې نه وي، یو بیمار او د بلې ډیوټي لګېدلې وه، نو موږ هم دوه درې ورځې همدغه سطح لړ لړ ځای مچ موږ ته یوه ټیچر راکړلی شي، خیر د ټیچر دې راکړلی شي، دوی به دې راکړلی شي، دلته کامې دې یوې ټیچرې.
د فاټا د تعلیم لپاره کارکونکو سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ټولو قبایلي سیمو کې 1,95 سکولونه په جنگونو کې تباه شوي دي، خو قبایلي ولس د ورانو شوو سکولونو شمیره 1,225 یادوي. په وزیرستان کې خبریال رضیه محسود وایي چې د نورو قبایلي ضلعو په نسبت د شمالي او جنوبي وزیرستان په سکولونو کې د جینکو شمیره ډیره کمه ده. هغه زیاتوي باید حکومت په دې سیمو کې د جینکو سکولونه فعال کړي چې د جینکو تعلیمي شرح زیاته شي.
لکه وداؤٹ ایجوکیشن کله هم بجا ترقی نشی کولی، کله هم امن نشی راتلی، کله هم زمانی سره پخته رنگ نشی برابری دی نشی کنا، نو دا خبره ده چې فیمیل ایجوکیشن باندې موږ خپلوم ډیر زیات فوکس دی. وزیرستان کې کوم جو غوري کنا فیمیل ایجوکیشن بالکل زیرو دی، کلونه چې کوم دی کنا انان فنکشنل دی، گوست امپلایز دی، ټیچران په کور باندې تان کې اخلي، الته چیک اینڈ بیلنس نشتا. سکولونو کې اکثر خلک وایي چې دا وزیرستان خلک چې دا جینا کوم نه سبق نه وایي. زه وایي چې دا غلطه خبره ده، زمونږ خلک سبق وایي، دغه اهمیت باندې مو پوهیږي کنه چې لکه دا ضروری ده. الته مسله دا ده چې الته کوم سکولونه دي اخ کې سټاف نشتا، نان فنکشنل دي، پرایویټ سکولونه دي چې اچھا په خپل هغه سره جوړ کړی دي، زیات سټرینت په کې هغه خلک چې دغه سبق پکې وایي.
د تعلیم لپاره کارکونکو وایي چې په قبایلي ضلعو کې د جینکو د کمې تعلیمي شرعي وجوهات، کلتور، په ځینو کلو کې د سکولونو نشتوالی، د سهولتونو د ښځینه استادانو کمی، غربت او د تعلیم په اړه پوهاوی نه لرل دي. د قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره کارکونکو نوشین اورکزی وایي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته دوی دا فکر درلوده چې د جینکو په تعلیم کې به بهتري راشي، خو هغه وایي چې هغې سره د جینکو د تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره شوي.
پوری خبره ده ایجوکیشن دی نو ستوره نوی مست ایریاز دی، هغه ټول هم اندی صورتحال نه تیریږي، خو ډیر زیات حکم پاتې ډیسټریکټ سی هغه ایجوکیشن لحاظ سره هغه سوچ کوم مومن دی، او بیا غنم ډیر زیاد صورت حال کم خراب دی اغا عورت صحیح دی کا زنانا دی اور کالکان دی دوڑ اسکول نو حالات خراب دی خود بیا اسپیشلی سرنگ ٹولی دنیا کی بھی بیا ڈیر زیاد سکم سفر کی گی خزی بھی ویرے سخت ایجوکیشن تخال دور زیاد توجہ نہ ور گئی
قبائلی ضلعوں کے د تعلیم یوبل مبارز علی جواد وائی چل وقت تیرے دو سرا د تعلیم پبرخ کی د قبائلوں پر سوچ کی ڈیر مثبت بدلون راغلے دے اغوائی کو لستا سہولتوں برابر کلشی نٹول خلق باغ پلی لونا سکولوں تا ولی گی
خلق سوچو وکیان سو تعلیم حوالے سرا ڈیر زیاد پازیٹیو دے خلق طول غاری یعنی دی 1-2% کا دسی وی چاہا دی جنکے تعلیم حوالے سرا مشکوک وی دو ذہنوں کے وہ خبر ہے ڈالتا ہے خل غریب تھی کیا نا اگوئی تم موقع نہ ملے گی کہ اسکول ڈیس کا نوریا بھی یا اگوئے والدین سکون دی جیسے اگر کی ہوئی اسٹیج کی ہوئی بلکلی نہ بلکلی تھا نشی اطلاع یا خغال کہہ دے غربت خاص وجہ دے کہ غربت نہ میں خیو لکہ مخپل اخپل بچے باندے پیسی اسلام آباد کالج نہ ہوگا یونیورسٹی آگاہ لے گام
چارواکی وائی پہ قبائلی ضلع کی سدا پاسا پنجو ذرا اسکول ندی خود قبائلی ضلع خلق وائی دزن اسکول نو بدانے نشتہ اور معشومان پخیمو او یا پڈاگا سبک وائی چپ آباد باران او جمی او گرمے کے ورت ڈیرا گرانوی علی جواد وائی چھ قبائل اکثر پڈاگا د سبق لپارا الکان ولی گی خود پردے او د کلتور لوجی پجینکو پدا سی زینو کی تقریر نشی کولے وہ قبائلی ضلعوں کے د تعلیم لپارا د کارکون کی یو ادارے خادم الخلق چارواکی فاروق افریدی مشال ریڈیو تا اویل چھ حکومت لا پکار دا چھ پسیم کی د جینکو د تعلیم پڑا د سکولونو جوڑولو او د استادانو برتی کولو سرسرا د پوہاوی پروگرامونا پیل کری
بدیم یقین دے چھ د زنانو تعلیم ډیر ضروری دی او په دې خبره مونږ پوهیو کا زنانو ته مونږ تعلیم ورکو نو هغه اثر ډیر لري اصل کې دلته کې مایند سیټ په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چاغ خپل خور لور باندې تعلیم کی کا کوي هم نو تر پرائمری لیول پورې دوی دیتا راضی دي پدې کې زما ذہن دا دی چې کم پیرنٹ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه پدې پولیو باندې دغه شانتي فورس کیږي چې تاسو خپل ماشومان ته ورکړي
دا چې په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیمي شری زیاتولو لپاره حکومت سره اقدامات کوي په جنوبی وزیرستان کې د تحریک انصاف ګوند غړي نصیر الله خان راته سمو دا وړاندې ویلي وو چې په سیمه کې د سکولونو د فعالولو ترڅنګ د خزینه استادانو د برتیان لپاره منصوبې پیل کړې دي نوموړي زیاته کړه چې د جنکو د سکولونو جوړول لپاره هم وړاندیزونه ورکړي او هیله ده چې ډېر ژر باندې سکولونه جوړ شي دغه سي د اکسایز او ټیکسیشن په برخه کې د صوبایي حکومت ځانګړي سلاکار او د کورمینا د تحریک انصاف ګوند غړي سید غازی غزن جمال اویل چې د دوی حکومت غواړي چې په قبایلو کې لوړاندې نه د جوړ شوو د جنکو سکولونو صورتحال بهتر کړي او د جنکو د تعلیمي شرایط زیاتولو لپاره هم هلې ځلې پیل کړې دي
دیزل مونگا دا سے کڑی دی سکم زمونگا اگزیسٹنگ سکولنو آگا ٹول مونگا میپ کڑی دی بیا کم زی کھدا اپگریڈیشن ضرورتو آل تم اپگریڈیشن کڑی دی کم زی کھدا نوی سکول ضرورتو آگا زی کھدا مونگا نوی ور کڑی دی زمونگا نیٹ دیر زیاد تے نو دا با پیو کال کی نکی گی سب دے کال کی گی سب بیا مونگا بل کال کے ور کونو نو مخ کے نور نوی سکول نا جوڑونو نا مخ کے ضروری خبر ادا دا سکم دا زارا جوڑ دی دا مونگا مخ کے ٹکو کنا
اور ادن کو دا واد دیونه درنا پلور خبرونه کد خبرونه پاډا سرای لری نو ضروری را سره شریک کړي تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ تر راتلونکي بل خبرونه پوری را لای اجازه راکې د خپې پامان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.